عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشه، قدر من اوریدون که وی بلې خبرونه ته هر کله په دې خبرونه که اوری چې د جرمنی د کورنیو چارو د وزیر له پرونی خبرداری وروسته د افغانستان د کډوالو او بیارستنیدونکو وزارت وایي چې جرمنی او نور هیوادونه باید افغانان له خپلو خاورو نه باسي، ځکه چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت سم نه دی او په ډېرو سیمو کې جنګ روان دی. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولم هلته به غوږ شو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ملي ټیم ته د شلو اورونو په دوهم مسابقې کې مات ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ سوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په وار وار د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې دو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایی ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو ورونو کې د اوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبې په ورځ لومړۍ شلو وریزه مسابقه په 6 وکټو ګټلې وه. همداراز د 5 ورځنیو سیالۍ په لړۍ کې 2-3 بریالی سی و. په پرونی مسابقه کې دولت زدران، گلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه زیمبابوی وال لوبغاړی وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځوه. عثمان غنی په 9.40 توپونو 15 شپېته منډي، محمد شهزاد په 500 توپونو 24 منډي، محمد نبی په 1400 توپونو 15، گلبدین نایب په 9.40 توپونو 15 منډي او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې هم دي. کیری چې پرون په واشنګټن کې خبرې کولې ویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریې کې مخامخ یو همغه د تورو لړو یوه برخه ده. تمه ده چې کاري په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن د امریکا، سعودي عربستان، روسیه او ترکیې له لورې پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونو به په راتلونکو ورځو کې ورسره یو ځای سي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرینی هم تایید کړی چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. ظریف پرون در روسیه له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریه پر شخړه تلیفوني خبري هم وکړې. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف ته دغې پیښې مسؤول بللی و. د یمن په ساده ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر ساده د پاسه نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پراخه وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغه پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بند د سې شنبې پر ورځ دغه حمله چې د ده په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی وغندله او ویل چې دوی یو روغتون په نښه کړی و. د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي راپور کې چې په عراق کې د ژورنالستانو د یوې میاشتې ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی ویل سوي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې په موسل کې د رسنیو اته څلوېښت کارکوونکي برمته سوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه د لسو تنو برخلیک نه دی څرګند. په راپور کې موسل د ژورنالستانو لپاره د مرګ لومه بلل سوی ویل سوي چې د عراق له دغه دوهم ستار ښاره شپېته خبریالان ولسي ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې ته خلک جلب جذبوي. د مسکو د لیفورتوفسکي د سیمې محکمې پرون د نولس کلنې محصلې وارفارا کارالوفا د نیولو امر وکړ. نوموړی د جون په میاشت کې په داسې حال کې په ترکیه کې نیول سوی وه چې هڅه یې کوله سوریې ته واوړي. له دې سره دیارلس نور روسان او آذربایجانیان هم نیول سوي وه. کله چې د جون په دولسمه روسیې ته ولېږدول سوه نو چارواکو د هغې خلاف جنایي دوسیه جوړه نه کړه. د دې پلار خبریالان ته ویلي وه چې لور یې وروسته له دې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه چې د انټرنیټ له لارې د داعش پر یوه غړي مینه سوه. او د اتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا میلکل لینز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټارې د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل سي. د پاینې حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول سي. سلووانیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټارې د درولو لپاره تیاری نیسي. دا تر دې دمه خبرونه.
قسم سولامل نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي.
زموږ غوښتنه له المان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثره هغه افغانان چې جرمنی ته رسیدلي دي له امن ځایونو څخه ورغلي او ډیر د پناه اخیستو چانس نه لري. اروپا ته په لاره ډیری افغانان له خطرناکو لارو هغو هیوادونو ته رسوي. د پنځو تنو افغانانو مړي چې په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته ورسول شول.
قسمی که مقصر بر ما بایان کردی طور بنامون ساختن که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شدیم. قسمی که بر ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه اینا در ما بین دریا افتیدیم.
در افغانستان مالی وزارت یوار بیاد دی نوی کابل بانک دی خصوصی که دور داوطلبی اعلان وکر.
در ظرف تو ما آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشن اینها میتونن درخواستای خود بر ما ارائه کنن.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د ازادي رادیو دوه اونیزې لړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرودي. اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د کابل د مشهور خرابات کوڅې په اړه اورئ.
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کلیدي محققان او پژوهشګران، یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونباسي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثر افغان پناه غوښتونکي اقتصادي مهاجر دي او احتمالا به بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې جرمنی ته تللي افغانان د جګړو او ناامنۍ له کبله مهاجر شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون اعلان وکړ چې په جرمنی کې اکثره ډیره افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ډیرو برخو کې د کډوالو په تړاو د جرمنی په پالیسۍ کې بدلون راغلی چې پر اساس به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د افغانانو د بیرته لیږلو دلیل دا وبله چې د افغانستان ډیری برخې امن او خوندي دي او افغانان د په وینا هلته تللی شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له همدې کبله به د اکثرو افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد شي. د زیاته کړه جرمنی به د افغانستان له حکومت سره د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده او جرمنی ته تللي افغان کډوال د اقتصادي تنګسۍ له کبله نه دي مهاجر شوي.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي. دوی هلته د جنګ او جګړو عملت نه دي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي.
جرمني چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپل خاور کې ځای ورکړی، د هغوی لپاره د سرپناه په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هیواد ته روان کال په سلګونو زره کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو خاورو ونه باسي.
من غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي.
جرمني ته سږ کال تر ټولو زیات کډوال له سوریې ورغلي او دا هیواد وایي چې سوریه وال د دې لپاره تر ډېره د پناه غوښتونکو په توګه د منل کېدو چانس لري چې په هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. جرمنی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په ماموریت کې د اوږدې مودې مرسته کړې، اوس په افغانستان کې 944 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون خبرداری ورکړ چې ټول افغان پناه غوښتونکي به ونه مني او ډیر به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د مایزر ویل په هیواد کې د افغان پناهغوښتونکو زیاتوال چې د په وینا اکثره یې نسبتا امن ځایونو راغلي نور ورته د منلو وړ نه دی. هغه په برلین کې خبرلارانو ته وویل چې دغه وضعیت نور نشي زغملی.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten.
هغه کسان چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو په نوم راځي ټول دی د دې تمه نه کوي چې په دې هیواد کې به پاتې کیږي، حتی د زغم په شرایطو کې هم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې دغه وضعیت موږ نور نشو زغملی او زیاته کړه چې په وروستیو کې جرمني ته د ورغلو د منځنۍ طبقې د خلکو چې اکثره یې د کابل دي شمیر زیات شوی دی. د مایزر دغه راز وویل چې جرمني به افغانستان په سیمه کې لکه د بالکان د ډیرو هیوادونو په څیر امن هیواد اعلان نه کړي، خو د هر پناه غوښتونکي غوښتنه به په جلا توګه په احتیاط وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې جرمني به د افغانستان له حکومت سره کار وکړي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو استول یقیني کړي، او اروپایي ټولنه به هم د کابل له حکومت سره په یو تړون کار وکړي چې رد شوي افغانان بیرته ومني. خو د افغانستان د کډوالو او بیارستنیدونکو وزارت له جرمني او دغه راز نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د افغانانو د بیرته تسلیمولو امکانات نه لري چې د هغوی لپاره سم شرایط برابر کړي. عصمت څاروان دا موضوع د افغانستان د کډوالو او بیاستنیدونکو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په مرکه کې څېړلی، او لومړی د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پروني خبرداری په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
البته په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره داسې کومه موضوع نه ده شریکه شوې، او آلمان هم فکر نه کومه که داسې مشخصې ویلي چې موږ د عمره افغانان له خپلې خاورې وباسو. دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي، دغه اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده، داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي. نو زموږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي. نو موږ بار بار وزیر صاحب له دوی سره خبرې کړي او دا ورته ویلي چې دا خلک چې هلته تللي د آلمان پلاو ته مثلا په دغه کې په د اکسکام یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه، هلته د آلمان له پلاوي سره خبرې وکړي. هغو ته یې وویل چې دا خلک اکثریت د جنګ او جګړو له امله تللي هلته. نو تاسې د دوی ټول هغه بشري حقونو ته په پام سره، د کډوالو حقونو ته په پام سره تاسې هلته ورته پناه ورکړئ.
میاخیل صاحب، ممکن له تاسو سره په راتلونکو ورځو کې دوی تماس ونیسي او خبرې درسره وکړي، او یا هم دا امکان لري چې جرمني یو طرفه اقدام وکړي او افغانان وباسي. آیا تاسې په نیت کې لرئ چې مخکې تر مخکې له جرمني سره تماس ونیسئ، یا د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنري سره تماس ونیسئ چې هغوی په دې سره ژمي کې افغانان ونه باسي؟
موږ امیدوار یاسو چې جرمني به دغه یو اقدام ونه کړي. نو افغانستان د اوس دپاره د هغه کسان چې دوی له خپلې خاورې وباسي، د هغوی منلو ته اوس چمتووالی نه لري. البته هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، موږ د هغو دپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرستې باندې موږ هڅه کوو چې هغوی ته دلته یو څه اسانتیاوې برابرې کړو، یو څه مرستې ورسره وکړو. خو د هغو د منلو دپاره موږ هېڅ افغانستان کې اوس د افغانستان شرایطو ته په پام سره موږ هېڅ آمادګي نه لرو. نو تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې چې موږ به له هغو سره خبرې وکړو په دې اړه. البته جرمني خپله فکر کوم علاقه مندي ښودلې، او د بروکسل کې چې کومه غونډه جوړه شوه د اروپایي ټولنې او د اروپایي کمیسیون، هلته پرېکړه هم همدغه وشوه فکر کومه چې دوی ویلي چې موږ باید له افغانستان سره موافقه وکړو، او له موافقې وروسته دغه کډوال افغانستان ته وځي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداري په اړه د افغانستان د دولت یا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت دریز څرګندو دی، وایي چې جرمني او یا نور هیوادونه چې افغانانو پناه وروړي باید له خپلو خاورو افغانان ونه باسي، ځکه چې د افغانستان وضعیت ناامن دی، اکثر سیمو کې ناامنی ده او جګړې روانې دي. خو اروپا ته له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر تر اوسه همداسې روان دی. اکثر افغانان چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي له ډیرو خطرناکو لارو تیریږي چې اکثرا هم د دوی په مرګ تمامیږي. پرون د پنځو تنو افغانانو چې ویل کیږي د یونان د اوبو له لارې غوښتل اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شوي وو، مړي یې کابل ته واستول شول. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخه ونیسي، خو په افغانستان کې ناامني او د ځوانانو په تیره بیا بیکاري د دې سبب کیږي چې اکثر افغانان له هیواده ووزي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هغه افغانان چې د یوه هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبه په ورځ د پنځو افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس موش البته که چه آریانا شرکت پوریاره لری لترکیه نه کابل تا راو رسیده. پینزه جنازه پکشه راوری ویل که جی چه دوی ده یونان ده اوبو للاری خوشتل چه اروپا تو لرسی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پچودنه که وشل سویدی.
ویل که گی کومه بیاره چه داغ افغانان پا کسپارو ده شل و سپرلوی و ظرفیتی درلود، خو پا دیو رز پا که دیرش افغانان او دیرش سوری ادبا لگدول کیدل. پا دیال راپورنه وی چه لده سپرلوی و سخه لس جغورل شوی ده پینزو افغانان و مری مندل شوی او پات لادره کدی. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبیږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونه افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دې د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د پنځو تنو افغانانو مړي چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي او د په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته انتقال شول. مخکې مو واوریدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د هیواد ته په سږکال ډیر افغانان ورغلي او اکثره یې هم د پاتې کېدو چانس ځکه نه لري چې دوی د افغانستان له امن سیمو څخه ورغلي دي. د مایزر توماس د مایزر دغه راز ویل چې د افغانستان اکثرا ځوانان او د متوسط طبقې خلک اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په وروستیو کې د زیات شوي دي چې دوی باید په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد ودان کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ د ستونزو تر څنګ اکثر افغانان شکایت کوي، افغان ځوانان، چې دوی ته کاروبار نشته. د کندوز یو ځوان د پافانسان کې د ځوانانو ستونزې داسې بیانوي:
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
خو اروپایي هیوادونو ته یوازې ځوان افغانان نه دي چې ځانونه رسوي، بلکې په دوی کې اکثره د لوړو عمرونو خاوندان هم شته. د کروشیا دولت وایي چې دغه هیواد ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې یوه داسې افغانه ښځه هم شته چې عمر تر سلو اوړي. دا ښځه هیله منه ده چې سویډن ته ځان ورسوي. اسمت سروانې تفصیل وړاندې کوي.
یو افغانه چې 115 کلنه ده له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بی بی گل ازبکی چې لخپل وشپېته کلن زوی او د کورنۍ له پنځلس نورو غړو سره کرویشیا ته رسېدلې وایي پښې مې درد کوي خو نوره ښه یم. بی بی گل ازبکی وایي چې زوی او لمسی په تېره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډېره پښه کړې وه. دې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. دې د کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیله یې لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کډواسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و لمسیانو یې وروسته لیدی له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بی بی گل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لدی چې هنګری خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یو میاشت مخکې جرمني ویلي و چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د سهار 8 بجې او شپږویشت دقیقې دي. د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو داوطلبي اعلان کړه. په دغه داوطلبي کې اکثره هغه کمپنۍ چې په شرایطو برابرې وي کولی شي تر 2 میاشتو پورې خپل وړاندیزونه د مالی وزارت ته وسپاري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې داسې مهال پیل کړي چې تر اوسه هم د دغه بانک پخوانی حقوقي قضیه وروستۍ سوې نه ده او له دې بانک څخه ایستل شوي پیسې هم حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغان کابینې په غوښتنه یو ځل بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل کړي دي. د مالی وزارت د خزانو رئیس محمد اقا کوهستاني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د نوي کابل بانک د داوطلبان کولی سي د وظیفو معیارونو په پوره کولو سره خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري.
امروز ما عملاً اعلان میکنیم.
نن موږ عملاً د خصوصي کېدو پروسه اعلانوو. د خصوصي کېدو دا پروسه تر 2 میاشتو پورې ده. په دغه 2 میاشتو کې ټول هغه کمپنۍ او موسسه چې پر شرایطو برابر وي هغه کولی شي چې خپل وړاندیزونه موږ ته وړاندې کړي.
انها میتونن درخواستای خود بر ما ارائه کنن.
شاغلی کوهستاني زیاته کړې د کورنۍ د داوطلبان ترڅنګ بهرني داوطلب شرکتونه هم کولی شي خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي. هغه وویل د نوي کابل بانک داوطلب باید یو لړ نور شرایطو د پر کول ترڅنګ د فعالیت رسمی جواز او په خپل بانکي حساب کې 40 میلیونه ډالر ولري. ل دې وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره د طلبي توړاندې سوو خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل سیوه هیڅ شرکت پر نه کړل. پر هم دې محل د افغانستان بانک مرستيال خان افضل هډوالول چې د نوي کابل بانک تر لاسه کوونکي کسان باید پر شرایطو برابر وي او په خواني جرمي سابقه ونه لري. شاغلي هډوال زیاته کړه چې د پخواني کابل بانک سهم لرونکي هم نسی کولای چې نوي کابل بانک واخلي.
هغه کسان چې دا بانک اخلي هغه شایسته او مناسب خلک دي کنه دي چې دوی د مالی امکانات کافی لري کین لري. دا یو برخه ده او دویمه برخه ده چې دوی سوابق د جرمی ونه لري. دوی سابقه په دې د سیو اداراتو کې نه پاتې شي چې هغه بانک هغه ادارات ورشکسته شي ووسی او د سی اداراتو کې نه پاتې شي چې دوی په کوم لیست دي کې راغلي چې نور اداره د بانک نشه خستل.
کابل بانک په 2013 میلادي کال کې هغه محل مالی سن سره مخ شو چې سهم لرونکي ورسخه سباندې 900 میلیونه ډالر وایستل. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مسراتلو سره د نوي کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. که څه هم افغانستان بانک د کابل بانک د پرونو یو اندازه ترلاسه کړي او د ځینو پوروړو ملکیتونه کنګل کړي خو تر اوسه له کابل بانک څخه ټولې وتلې پیسې حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. نوي کابل بانک په داسې حال کې خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې د افغانستان بانک د چارواک پوینا دا بانک اوس مهال هر میاشت مالی زیان ویني.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپا صاف او وازی اوریدلی شي. د ما خام له وو بوجود سهار تر وو بوجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. ازادي رادیو سره وو سي ټول ورځ مو د اف ام په 1.5 چپا په لوی خارونو کې اوریدلی شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی یو. مخیل دی چې پر نور موضوعات و راپورونو ته دوام ورکړو. قسم سولامل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونباسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یو سیاسي حل لار به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړې چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل شارې نیولی، لږ تر لږه 13 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیولې چې د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې ته خلک جلب و جذبوي. اوتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. او د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنس له اچ آی وی ایچ سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکي ناروغۍ دي.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه واوره. ولکه خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د خرابات له کوڅې سره ډیر خلک آشنا دي. د کابل په زاړه ښار کې د خرابات کوڅې ته ولې د خرابات کوڅه وایي او له څه وخته دا کوڅه د خرابات په نوم نومول شوې؟
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخ کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د ازادي راډیو په اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې د خرابات د کوڅې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي او بشري حقونو اونیز بل پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ودانۍ کې د نجونو لپاره د لیلیې د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي د لیلیه به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. تفصیل دې نجس صفحې پر پورت کې.
یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په کابل کې د امریکا سفارت په مرسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د یوې لیلیې د بنسټ جبره کې خوده. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر مارک انګلش د چهارشنبه په ورځ د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د امریکا د پراختیایي ادارې څخه د مننې تر څنګ وویل چې محصلینو ته د یو خوندي چاپیریال د جوړولو لپاره خپل هدف ته نږدې شول.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې ټولو محصلینو ته د یو آرام او امن چاپیریال جوړول زموږ له اصلي اهدافو څخه دي او د دې لیلیې په جوړېدو سره به یو ښه موقعیت پیدا کړو تر څو خپل دغه هدف ته ورسیګو.
د دې لیلیې د جوړولو لپاره پیسې د پروموټ پروژې له مخې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو اس ایډ لخوا ورکول کیږي. د امریکا د پراختیایي ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او اوسمهال سلګونه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې امریکا دا اقدام به مثبت نتیجه ولري.
مونږ باور لرو چې دغه مرکز په ګټه اخیستو او له خصوصي سکتور سره د امریکا او یو ایس آی ډی د مرستو په دوام به خلک د هغه نتایج د یو باثبات موفق او خپلواک افغانستان په برخه کې وویني.
امریکایي پوهنتون په افغانستان کې د لسګونو نورو خصوصي پوهنتونونو له جملې څخه دی چې په خورا عصري ډول جوړ شوی او له نویو معیارونو سره سم فعالیت کوي.
بیا هم په کابل کې تم کیږو. په کابل کې د دارو درملو یو څلور ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغان او هندي کمپنیو د تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روغتیا په برخه کې د هندوستان مرستې او د دغه هیواد څخه د درملو واردول مهم رول لري او له هندي کمپنیو سره به په ګډه د دغې برخې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان په لومړني طبي نندارتون کې وکړې او وی ویل چې د روغتیا له برخې سره د هند مرستې او پانګونه د افغان ناروغانو ستونزې کمولی شي. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې مشر قربان حقجو وایي چې د دغه نندارتون له لارې به هڅه وکړي چې د روغتیا په برخه کې د دغو دوه هیوادونو یو گرد پول جوړ کړی.
چطور میتونن که سرمایه‌گذارای افغانی ما از تجارب بسیار خوب
مش به پر دی وژه کیجو چې څنګه کولای سوز مش پنګواله هو غشو تجربه سخه چې هندستاني د روغتیا په برخه کې لري استفاده وکړي. په دې هم چې څنګه کولای سو د روغتونونو او پټول کې د روغتیا په برخه کې د هندستان او افغانستان ترمنځ ګډ سوداګری شراکت رامست کړو.
په دغه نندارتون کې یو څل شل افغاني کمپنیو او د لاسو څخه زیاتو د درملو هندي کمپنیو ګډون کړي چې د څلور ورځو لپاره به پرانیسته وي. په کابل کې د افغانستان او هندوستان د روغتیا برخې د کمپنیو لخوا لومړی طبي نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډي هیواد پاکستانه د درملو واردول کم شوي دي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې د درملو واردونکو شرکتونو ټولنې هیواد ته د پاکستاني درملو واردول منع اعلان کړل او اوس ویل کیږي چې د اندازه 40% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې د هندوستان په مرستې داسې وخت ټینګار کیږي چې ډېر افغان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ځي او دلته د ناسمو درملو او د ناروغۍ له نه تشخیص څخه شکایت کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې هم اړیکې داسې ژورې دي لکه د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ شته. ښاغلی عامر سینا چې په دغه نندارتون کې یې ګډون کړی او په خپلو پانګوالو او د کمپنیو په مسؤلینو غږ وکړ چې افغانستان ته هغه درمل صادر کړي چې د هندوستان لپاره جوړیږي.
ټولو هندي صادروونکو ته به زما مشوره دا وي چې دوی باید افغانستان ته یوازې د داسې دوست په سترګو نه ګوري چې درملو ته اړتیا لري، بلکې دغه هیواد ته وړ او باکیفیته درمل ورکړي. موږ باید تر ټولو غوره وو. نو زما یوازنۍ مشوره به دا وي چې افغانستان ته هغه څه ولیږو چې هندوستان یې جوړوي او دغه به ستاسې د سوداګرۍ د پراختیا ښه لار وي.
په همدې حال کې داسې شکایتونه موجود دي چې افغان سوداګر د خپلو ګټو په خاطر هندي کمپنیو ته د بیکیفیته درملو د جوړېدو فرمایش ورکوي. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ناسم تشخیص او بیکیفیته دارو درملو له امله ډېر افغانان په هیواد کې درملنې ته زړه نه ښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر پانګه له هیواده ووځي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپدیاړ معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کتا سوتا استاد سودرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمت احتیاطی وسی اغم په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ورته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ښا قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلند دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی سره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلند وشي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چېرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشئی توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وګړي د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوی نه د کرکه پسترګه قتل کیږي او تاسو پوډری وای تاسو کرته نشئی وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نه زوريږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب ځواني مرګ نه
ستوره
نه یم صبر نه
ستوره
نه
یم صبر نه ستوره نه یم صبر نه ستوره نه یم صبر نه ستوره نه یم صبر نه ستوره نه یم
صبر نه ستوره
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د کابل د زوړ خار په زړه د ډنګشوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خواته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېره لرې پاتې شوې. د موسیقۍ غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زوره ترنم هم نشي کولی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشت برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز له رنګینیو بې برخې وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز په رنګینیو کې ډوب او درباریان خپله ستړیا وباسي، له هندوستان نه یو شمېر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته یې د بالاحصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی دا پوښتنه وي چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. دا پوښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظ، اما د باطن له لحاظ متقی او پرهیزگار وي. د کابل د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخ کلیدی محققان او پژوهشگران. یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوڅه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقي چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شېر علي خان په زمانو کې یو شمېر هنرمندان د هندوستان نخوارا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، د فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویتا آسانتیاوی برابر اوله. هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرمه. یوش میل پا دی عقیده دای چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندوستان ته دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد یا غوته بیا خراباتی وي. اما زین دا په لغت هم کې روز بی خانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له غو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزلی دي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبه یو د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز و اغا استادان چه پدیجه که دو جوند کهو اکثر ده هند په مختلف و موسیقی مکتبونو که نو اگو یه ولیده کلاس درلوده چوک ده دغه پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک ده کتا دی مدرس و ده دغه ده آخرینی خلق چه پدی خرابات که دیر مشهول دی استادان لکه مادر ساینس تاسی باید من نو مولی دلی سراهنگ بایور تبیده دیر لوی سره و اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیرو نو دی ده موسیقی و یه اگه سلاتین دی دی پاره چه هنر پا دربار که و ساتل چه همایسی دی سمیت خاص توجه کوله پزینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بدا معنا لدی یعنی خرابات ده شبگزران خلقو جای بولی دا خرابات دید پاک خرابات نی دلتا فقط موسیقی و تمدین و شاگردان تربیه که ده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چه تا زد امپریالیستی مبارزاتو که سهم واخیسته او ده ده مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پا جنگ که ویلی و گردندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم یعنی دوی آگا خلق بود دوی وطن پرست خلق بود دوی دیر بایزت خلق بود
در کاغلی لایق بخبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کوچه سر نکده در قاضی پا کوچه کیو در چه نموری پا ماشم توب که حل تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تکل بم دل تراغلم حتی پاسی می نوزده کدی ما کور خوشبختانه حال تا یو کوچه در کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که در در خرابات سر نزده در درخت شنگ و خرابات و در کوچه دی از دور کابل نو پا اگه جایی که خرابات و همیشه با چی تیره دی تاسی با در ساز و تبله و در مونیه در وزونه با موری در تمرینات با که در بیادا افغانستان در دربار رئیس در رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبرین و بیداران و لوی تاجران و اگه خلق که در آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و ودون و توقعه تم در خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگه بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سر بوزی کم تبلیچی و سر بوزی و نرماندان و دل و سر و او دا موسیقی و التا اجا که ده چه ودون با اسود دیو ودون تا چه دعوت کنه ماخام ماخسن با دیو موسیق شروع کهوه تا چو با چه سپیده چوندلی او ملا بازانون کهوه دا دی موسیقی محفل براوان
اوریتون که ده کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تمو سر ورخ کرا کرد دغی تنگ کوچه ده موتر و شور پا سر اخیستی اوست ده موسیقی ده خواگه غک پرزای ده موتر و حارانون آوریدل کیگی با کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو کد نموری ده خرابات کوچه یوله هغه اصلی او سیدون کوچه خده چه طول کورانه هنرمندان دی نموری خپل کوچنیوالا پا همدغ کوچه که تیره کرده
پا خواه دست بود چه ار کور که موسیقی و استادان و یو کور س موسیقی و ار کور که دلتا اوست چی دا دوکانو نوینه پا خواه طول موسیقی دوکانو نو اوست خلق دلتا گلوار شویده ده مزار شریف هم را غاله ده پنشیر هم را غاله ده چارکار هم ده جلال آباد هم خلق هست طول هنرمندان نده هنرمندان در لک پاته ده هغه کوسه هغه خوان نشته
تاسو سره به دغه پختنه حتمی وی چه دغه کوسه اصلی اوسیدون کی چوک و تا هغه پختنه ده چه ده خرابات کوسه وکیل هنرمند سلطان هماهنگ به د خپل نسب ده لړۍ په بیان سره جواب کړي
سلطان احمد ولد آجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چیز ما و سلطان محمد و زما پنون باندی هغه ده پاکستان و دل تراغل دیو گروپ موسیقی نه چی ده استاد سرانگ پلار و استاد رایم بخش نیکه و دیغا کسان دل تا بیا حکومت وقت دیده کورونا ول کم بیا جبه ده پر موید که بانده چی و سیگ سره هغه جبه از دکهی
ده اکادمیسیان سلیمان لایق سره ده مرکی پر محل ده هغه لخولی یو جمله ووتا انقلابونه سیلابونه دی دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی دي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو ابادي یې لا نه ده شروع شوې
اکادمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغېزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
کوي چې د دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه یې جلا کړی وای، دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعاً د آرت موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. هغه وایم څوک مرزایان شو، څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې، څوک مهاجر شو. مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پېښه وروسه، ډېر لوی استاد یې د هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره انصاري کوی شوی. بل لورې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی، ما پوښتنه ځینې وکړه. هغه بېچاره هم ډېر تعصب کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي، دلته د تللو بله لاره نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش سر درونه انتقال شوی ده، هلته بیا پوخ شوی ده او قوي شوی ده او شاخ و پنجه پیدا کړي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ شوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خوږو اوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري، دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو